د غرمې دولس بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کډای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانایو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي ړومبې د مشال د خبرونو سرټکي. نن د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبایلي سیمې په دوره ځي. تېره ورځ په جنوبي وزیرستان کې په یو بمي چاودنه کې د پاکستاني پوځ دوه سرتېري وژل شوي او یو ژوبل دی. د لیبیا په ساحلي سیمو کې د یوې بیړۍ نه د 500 غیر قانوني تارکین وطن مړي موندل شوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن بعد د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبایلي سیمې دوره کوي چرته چې با ولسمشر د قبایلي سیمې ولس لپاره د ترقیاتي منصوبو د کډوالو لپاره د مراتو اعلان کوي. د پاکستان ولسمشر په دې موقع په لنډې کوتل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو سړک افتتاح هم کوي. د خیبر قبایلي سیمې نه پارلماني غړي حاجي شاجي ګل وایي چې ولسمشر به د دې دورې په موقع د قبایلي سیمو د مشرانو یو جرګې ته هم وینا کوي. په دې دوره کې صدر سره خیبر د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب احمد خان ملګری دی او د راپورونو تر مخه د پیښور کور کمانډر لفټنن جنرال هدایت الله به په خیبر قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه ولسمشر ته بریفینګ هم ورکوي. د جنوبي وزیرستان په وانه کې استخباراتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې تیر ورځ د یادی سیمې په سرو کینانو کې د پاکستانی سرتیرو په یو ګاډي د سړک غاړې یوې بمي چاودنې دوه سرتیري وژلي او یو ژوبل کړی. خو بلخوا د محسود طالبانو ویان داوه کوي چې په ګاډي کې سپاره ټول سرتیري وژلي شوي او د دغه برید پړی په غاړه اخیستی. د باجوړ قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په بره چمرکند تحصیل کې د دغه سیمې د امن لخکر یو مشر ملک رحیم ګل په بارودي چاودنه کې وژل شوی. د چارواکو په خبره په ملک رحیم ګل دغه برید د هغه د کوره بهر شوی. وژل شوی ملک رحیم ګل په سیمه کې د حکومتي امن لخکر یو مشر وو. په دې چاودنه کې کومه نوره مرګ ژوبله نه ده شوی. د پاکستاني طالبان ویاند محمد خراساني مشال ریډیو ته په یو واستول شوی پیغام کې د ملک رحیم ګل د وژنې پړه په خپل سر منلې ده. د افغانستان د هلمند ولایت والی وایي چې د موسی کلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړو مشپه او پرون سهار وسلوالو نیولي وي. د هلمند والی میرزا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې موسی کلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. هغه زیاته کړه
دا اوس حاضر د موږ قطعات هلته په فعالیت کې دي. سابقه او تعمیر د ولسوالۍ درلود او قمانداني د امنیت ولی داسې دا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
موسی کلا ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د حکومت ضد وسلوالو محاصره کړې وه. طالبانو د مشال ریډیو افغان څانګې ته په یو رالیږلي بیان کې ویلي چې د موسی کلا ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او څلوېښت تنه افغان ځواکونه یې په دې جګړه کې وژلي دي. یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ته نن خبرولو په شرط ویلي دي چې د سواد د طالبانو ویان مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب په راولپنډۍ ښار کې مړه شوي دي. د چارواکي په خبره د غدواړه طالب مشران په 2009 کال کې نیول شوي وو او بیا د پنجاب صوبې په بیرابیرو جیلونو او پوځي بندیخانو کې قید وو. دغه چارواکي د دغو دواړو طالب مشرانو د مړینې وجوهات نه دي ښودلي خو د پاکستاني طالبانو ویان رسنو ته په یو واستول شوي پیغام کې ویلي دي چې مسلم خان او محمود خان د روان کال اگست میاشتې په 22مه نیټه په زهرو وجل شوې دي. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورشي. په دې سفر کې له قربان کولی بیر د محمدوف سره د هغه مرستیالانو د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بیر د محمدوف په اشکابات کې رسنو ته وویل افغانستان ته زما سفر ځانګړی اهمیت لري. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوې اړیکې جوړوي او یو شمیر تړونونه به هم پکې لاسلیک شي. قربان کولی بیر د محمدوف له 2004 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د ولس مشر په توګه د لومړی رسمي سفر دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. دو امریکایي سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وژل دي چې د افغان پوز جامع یې اغوستی وي. ناټو په یو بیان کې وویل چې برید کوونکي 13 ورځ په هلمند کې د یو پوځي مرکز دننه د پوځیانو په موټر ډزې وکړې. کله چې د ناټو پوځیانو ځوابي ډزې وکړې حمله کوونکې او ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامع په تن وي ټپیان شول. مخکې داسې راپور ورکړل شوی و چې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې وژل شوي پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کیږي چې د لفظي شخړې دا پیخ رامنځته شوې ده. لویدیز چارواکي وایي چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو او په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کیږي. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوې بیړۍ کې چې تاریکي وطن لېږدوي موندل شوي دي. د اټلي د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 1440 تنه همداراز تېر ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړو کې هم د اټلي سمندري ځواکونو په یوه کښتۍ کې 940 مړي پیدا کړي وو. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمښت له امله سا بنده شوې وه. تروسه روان میلادي کال کې تر 2300 ډیر مهاجر چې هڅه یې کوله د میډیټرینی سمندرګي د اوبو له لارې یورپ ته واوړي مړې شوې دي. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني له چانسلر انجلا مرکل سره په ټلیفون د یوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې یوکراین له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې روس ته هم پکار ده چې ورته کار وکړي. اوباما د غراس په یورپ کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د چانسلر هسی وستایلې. په تېره بیا یې د میرکل د هغې کړی یادونه وکړه چې د شامی کډوالو ته د پناه په ورکولو سره د سیمې پر هیوادونو بار کم کړی دی. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسۍ بیې سراج احمد وړاندې.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاوند په 1.63 روپۍ او په 1.63 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.25 روپۍ او په 23.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 26، بنو کې 34 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري د جنوبی وزیرستان په سروې کې نانو تحصیل کې د پاکستانی فوجانو پر یوه ګاډۍ د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې لږ تر لږه 2 امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي د دې لپاره چې تکبالي سیمو خلک انصاف ته لاسرسی ولري د هغوی لپاره به ځانګړي عدالتونه جوړوي. خو د باجوړ ایجنسۍ د مامندو یو مشر وایي بیا به هم د ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي د دوی مقدمې فیصله کوي، نو ځکه د په خبره قبایلي ولس ته دغه حکومتي اقدام ګټه نه رسي.
بیا هم دا پی ای کنه گورنر هاوس نه به تجویز کیږي څنګه د نور پاکستان عدالتونه ځکه چې عدالتونه د موږ لپاره کړی.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر له تجارتي لار به د هیواد ټولې صوبې ګټې پورته کوي. د پښتونخوا ملي او عامي ګوند یو مشر وایي دغه سړک هغې برخې ته چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیریږي هیڅ کارخانې یا د انرژۍ پروژې نه دي ورکړل شوي.
دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو بیا ګسره نشته.
اول پاکستان د افغان کډوالو بیرته د غوی خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو لړۍ یو وار بیا پیل شوی. یو افغان میرمن چې په دې وروستیو کې له ادمخیل درې څخه کابل ته ستنه شوی وایي په ډېرې بې رحمۍ سره د پاکستان له خاورې وایستل شو.
د شپې لوټرې راوست ټول کې مې وران کړ کورنه اخر موږ راغلو دلته نو مزه کله رونه کور لرونه خنه بعد اسم نه لرو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی فوجانو پر یو غاړي شوه د سړک غاړي بمی چاودنی امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې دا تر دې مخکې هم روانه میاش په ورته پیخه کې د ملیشو یو سرتیره وجل شوی و. تفصیل ما هارون بچاوري. د پاکستان استخباراتی ادارو چارواکي او همداراز د طالبانو سرچینې وایي چې پرون چار شنبه د جنوبی وزیرستان په سروکي نانو سیمه کې د پوځیانو پر یو غاړي د سړک غاړې بم چاودېدلې چې په نتیجه کې په غاړي کې سوار دوه کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په واڼه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي د بمی چاودنې او پکې د شوي مرګ ژوبلې پخلی کړی دی. د مسعود طالبانو د مشر خان سید ویان اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې ویلي چې په گاډي کې سپاره ټول پوځیان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان استخباراتي ادارو یو بل رپورټ بیا وایي هم 13 ورځې د جنوبی وزیرستان په یو بل سیمه تنګای کې د پوځ سرتیرو په ځمکه کې خخ یو ماین شن کړی دی. رپورټ زیاتوي د غبم شاوخوا 14 کیلو وزن درلود. د یادولو دا چې دروانی میاش پر 13 نیټه د جنوبی وزیرستان په سیمو چکملی او تیارزه کې پر امنیتی ځواکونو دوه ماینونه چاودېدلي وو چې د یو هغه په نتیجه کې د ګلالم مسعود په نوم د جنوبی وزیرستان ملیشو یو سرتیری وژل شوی وو.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د عدالتونو جوړولو اعلان کړی دی، دغه سیمو ځینې اوسیدونکي له دغه حکومتي اقدام څخه خوشاله نه ښکاري. که څه هم د حکومت په خبره د قبایلي سیمو اوسیدونکي به اوس وکولی شي د پخوا پرتله انصاف ته په اسانه لاسرسی ولري، خو قبایلي ولس بیا وایي تر هغې چې د پولیټیکل انتظامي اختیارات نه وي مهار کړل شوي، د قبایلو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړول به هغوی ته ګټه ونه رسوي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په دې وروستو ورځو کې د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د عدالتونو د جوړېدلو اعلان وکړ. د اعلان له مخې په هره قبایلي سیمه کې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته د دغو عدالتونو د مشرولې ذمہواري ورپه غاړه وي. له دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا ټریبیونل جوړېدلو اعلان وکړ. دا چې په قبایلي سیمو کې سیویلین عدالتونه به څرنګه کار کوي، د دغه ټریبیونل مشر سنگی مرجان خان وایي قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر او په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو د کمیټې پخوانی غړي عبدالکریم محسود د سیویلین عدالتونو د نوي نظام په اړه خوښي څرګندولو سره وایي
15-20 سال کې کوم دي دا د بجهد وکړ چې یار ان تاسو په پولیټیکل باندې ډېر برډن وي، نو دا جډیشل سیستم چې کوم دی دا د پولیټیکل د لاس نه خپل غوړي چې خلکو ته ایزي انصاف نه لال شي، نو هغه باندې تیر دوه کال را په کار کې دلو خو په دې وجه باندې چې دا کوم اقامات بل ورځ گورنر خیبر پختونخوا جاری کړل دا کوم رایل د زیاتې پرشیت کړی ځکه چې پولیټیکل ته په دې خلکو نه تاسو
که څه هم حکومت وایي چې د دغو عدالتونو لا جوړېدلو سره به قبایلي ولس ته ګټه ورسیږي په توندې به انصاف ته لاسرسی ولرلی شي، خو د قبایلو ځینې مشران د حکومت له دغو داوو سره اتفاق نه کوي. د باجوړ جنسې د ماموندو یو مشر ملک عطا الله وای
د دې سره تاسو اړین راځي د دې عمل مطمئن نیو بیا باندې پی به کنه گورنر هاوس نه د جوس کی یو بیر پارټ چې د رلیګ نو د انصاف مو مند نشته دي څنګه به د نور پاکستان عدالتونه ځکه عدالتونه د موږ لپاره کړی شي.
په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون لاګو دی، دغه قانون د موجودګۍ پرته په سیمه کې د سلو په نظام کې سرنګا بدلون تر سترګو کیږي. عبدالکریم محسود په دې اړه دا نظر لري.
دا ټول پروسس باید اف سی آر باندې کیږي، دا جرګه سیستم واخلو په هر کم لکه چې مخکې به څنګه پولیټیکل چلاون هو به هغه پروسس وي، خو صرف به دا شي چې دلته به لا نوینګ او ریواج نوینګ او جوډیشل مایند سړی به کېږي، صرف دا دی چې د پولیټیکل د لاسه هغه قدرت ته چې په کومو قدرت باندې به دوی قبایل بلیک میل کول او د پولیټیکل د لاسه ووتل او دې ته به انډیپینډنټ خلک ترین خلک به دلته راشي. نو دا عدالتي نظام یو سپیشالیس اکسپیار چې کوم مس یوز کېږي د دغه روح تام به وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان د اعلی عدالتونو دایره اختیار قبایلي سیمو ته نه دی غځېدلې، چې لا قبلې د دغو سیمو ولس د فوري انصاف د نشوالي له وجې په بیا بیا د دغو عدالتونو دغو سیمو ته د غځېدلو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د اوسنۍ بڼې پر ضد د خیبر پختونخوا او بلوچستان د حکومتونو او سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه لا هم پای ته نه دي رسیدلي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت ویلي چې د اقتصادي راهداري ګټې بټولو ثبوت ته رسیږي، خو یاد ډلې او حکومتونه اوس هم دا دریز لري چې ټولې پرمختیایي پروژې په پنجاب او ځینې په سین صوبه کې جوړیږي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پیل او په دغه اړه د موجودو اختلافاتو پر موضوع احمد شاه اعظمي دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د پروژې پلان د 2000 کال په لومړي لسیزه کې د هغه وخت د واکمن پرویز مشرف په دور کې رامنځته شو چې هدف یې یوه سیمه یوه لار و. بیا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پروژې پلان بشپړ شو. تر هغه وروسته چې کله د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په واک کې راغله، نو د دې پروژې د عملي کېدو پر چارو کار پیل شو او د 46 بلیون ډالرو په لګښت سره پرانیسته وسوه. د راهداري د نقشې او پلان په ضد سمدستي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سربیره د سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه پیل شول چې لا اوس هم پای ته نه دي رسیدلي. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په نامه د یوې مدني ټولنې مشر سید عالم مسعود د دې راهداري د جزئیات په اړه مشال رادیو ته وویل:
یو خو د سړک لاره چې موټر وی ورته وي، یو د ریل لاره چې ورته ریلوی وایو، خو د دې کم نه کم رفتار به یو 100 کیلومتره وي او زیات نه زیات به 200 کیلومتره وي. دریم به تیلو ګیس پایپ لاین، څلورم به فایبر اپټک کیبل وي، پنځم شعر تجارتي مرکزونه او شپږم د صنعتي زونونه. د دغه شپږو سره پنجاب نور زیات کړی دي، اب یاد زیات لس کړی دي، چې پاکې مایا ګیس هم اچول دي، پاکې بجلی ټرانسمیشن لاین هم اچول دي، پاکې سپیشل سیکورټی ډیویژن هم اچول دي.
په دا روسي کې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په ډیړه ټولګوندي زغونډه هم وربلل شوې و ترڅو د وړو صوبو تحفظات پای ته ورسوي. پر دې موقعه د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي و چې له یادې راهداري به ټولې صوبې برخمنې سي. د بلوچستان په ځبای حکومت کې د شریک واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ چې د کوریډور کمیټي غړی هم دی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کابینې غړو وعده خلافي وکړه او د راهداري له نقشې او وفاقي بودیجې څخه دوی ته معلومه سوه چې د غربي لارې لپاره په دې کې هیڅ هم نشته.
موږ غربي کوریډور څه دی دا د ستیج نشته لري د پاک چاینا کوریډور زو ولی د شرقي کوریډور د پنجاب کوریډور مرور ته بیايو دې ته دوی تقریبا 90 اربع روپۍ ایستي دي د 10 کال بجټ کې او په دې کې موټر وی دا او بیا 80 اربع روپۍ ریلوی ته ایستي دي. نو غربي کوریډور باندې نه موټر وی ستا نه څلور لاین آی وی ستا، ریلوی خو بیا 1 کیلومتر نستا. دا انرژي زون او صنعتي زون، اکنامیک زون، پایپ لاین، دا خو د دې بعد خبرې دي، هغه خو ګسره نستا.
د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت هم په دې لړ کې په سرګند ډول د مرکزی حکومت د پلان مخالفت کړي او په وار وار ویلي چې د سړک پراته نوري پروژې او کارخانه د صوبې ته نه دی ورکړي. دا چې اوس به د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبای حکومتونه څه ډول خبرګون شي، عثمان کاکړ په جواب کې وایي:
کاشغر کې لوی کانفرنس وشو چې موږ د صوبې خلک هم تلو، د ملک هم تلو. موږ یو کتابچه هلته وړاندې کړه چې په هغه کې کاریډور معنا دا دی او زموږ کاریډور په کار دارنګ جوړ شي. دا موږ هلته وړاندې کړی دی د پارټۍ لخوا هم، د صوبای حکومت لخوا هم. په چین کې پاکستانی واکداران هم ناست دي، چینایي واکداران هم ناست دي. موږ دا مطالبه وکړه چې کاریډور کمیټي بل نواز شریف صاحب زر دا وضاحت غواړي څوره دې کاریډور باندې ریلوی شته که نشته، موټر وی شته که نشته، انرژي پروژکټ شته که نشته، صنعتي زون شته که نشته. دې وضاحت بعد بیا پر مخ باندې پاټیانې چې دي د پښتونخوا وطن خپل ولای عمل به تیارې.
بلخو امریکایي ویپاڼې فوربس هم د دې راهداري په اړه په یوې تازه خبرې سوي مقالې کې لیکلي چې د ګیس او کویلې په ګډون د توانایي یو شمېر پروژې په پنجاب او سند صوبو کې ترسره کیږي. له پلان سره سم د اقتصادي راهداري د چین له کاشغره بیا د پاکستان تر ګوادره پورې غځول کیږي. دا راهداري به خلیج فارس ته د چین 10 زره کیلومتره اوږده لاره چې دوی به په 45 ورځو کې سرته رسول 10 ورځو ته راکم کړي.
زمون همکار احمد شاه اعظمي او د عوامي نیشنل ګوند ولی ډلې مشره بیگم نسیم علي خان وایي د چین او پاکستان د اقتصادي لار پروژې په ترڅ کې د پاکستان وړو صوبو په تیرا خیبر پختونخوا ته د پرمختګ فرصتونه باید په لاس ورکړل شي. نوموړي زیاته کړې دا به سمه خبره نه وي کې یوازې پنجاب صوبه له دغه پروژې زیاتې ګټې واخلي. له بیگم نسیم علي خان سره په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د چین او پاکستان تجارتي لار په اړه د هغې د ګوند موقف څه دی.
موقف خوب آلے بیانو چی منکینو پل میٹنگ رو گارو چی دے کہ زمان فیدہ سونا دا سونا تاوانم دے نو اگا خلق چی پا پاٹے کی پدی پوگی گی اگا خلق با پی بیا دی را خا تبصر اکری شی اس دورم پوئے گا ما چی دا کوریڈور چی دے دا چین نیک نیتیم کی دی شیو خوشحالی خبر ہے چی سوکراشی او پا پاکستان کی صدق عملی کار کی دا منصوبہ اوی خپل ذات طریقہ باندې جوړی چې زمونږم پکې خیری دا پنجابم پکې خیری دا سندم پکې خیری دا بلوچستانم پکې خیری
او دی اوس دا وای چې کم پخوانی لار وا چې زرداری وختو کې یا مخ کې راشه دا روډ لاور تک دا لاور نه اوس په دغه تیریږي نو دا دی صبح سره جاتی نه دی
دا چې چلې چې دی صبح سره کله دی جاتی نه دی دا صبح خدا خیر وزدی نا خواری شوی دی چی دا دی دریو صبح آبادی دا یو پنجاب نا کمال یو پنجاب چی تا اگتا نو تا پاکستان اگتا پا کار چین لدی چی دا سو چو پاکستان پا دی سلورو قومیتونو پا سلورو صبح تقسیم دی پا کار دی چی ترقی ورکی دی ملک لا حقیقی طور پا کار دی چی دا سلار جوڑے کی چی غیر دا طول پاکستان تا فیدی یو اللہ جوڑے شی یہ آج پنجاب لہو خود تعالیٰ بچائی ورکڑے روز دنیا خلق والے دا کئی چھ پنجاب راکھی روز منکرول پساری مسلط کئی
دوامی نشل پاٹھائے ولی ڈلے لمشری بیگم نسیم علی خان سرمو دا خالد خان مرکاو لے
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د کوټه په بدلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر له دفتر څخه پرون د چهارشنبه په ورځ تراویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې. وطن ته بیرته ستنېدونکو کډوال خوشاله و چې د کډوالۍ ستړې ژوندې پای ته ورسید. خدای نور ناصر رپورت لري.
دا سپینسر کډواله چې وایي شاوخوا درې لسیزې یې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی، هم نن د چهارشنبه په ورځ له زامنو لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له خوا ورسره مالي مرستې کېږي، د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بدلي سیمه کې د یو ایچ سی آر په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نذیر چې دلته یا په بیلبیل کمپونو کې ژوند کړی، وایي خپل وطن لیدل یې ډېر ارمان دی او سخت خوشحاله دی چې د کډوالۍ ستړی ژوند یې پای ته ورسید.
پاکستان ته په ډلبندین باندې په ګرجنګل کې اوسېدلی یو، د هغه ځای څخه بیا راغلي په پښین کې مزدوریانی کړي دي، د هغه ځای بیا راغلي په لولایي کې مو دلته مزدوریانی کړي دي، خواري مو کړي دي. اوس موږ د هغه چې خپل بچو ته خپل وطن کم صفت کوو چې موږ داسې وطن او داسې علاقه وه ډېر وخت کېږي، د خپل د بچو مینه مو د وطن سره ډېره زیاته سوله. موږ ځکه چې خوشحاله یو چې موږ خپل وطن ته ولاړ شو.
که څه هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه، ښځې او ماشومان خوشاله وو چې نور یې وطن جوړ شوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري به یې تل یادیږي او اوس هم ورپسې خفه دی. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاند جویریا ترین وایي د چهارشنبه په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو این ایچ سی آر لخوا ورسره د سړي پر سر مالي مرستې کېږي.
خپل دی غټ ډیسیشن اخس او دا فیملی ولې موږ ګرد هغه په افغانستان کې موږ شو ډیلیور کړ او هغه بعد موږ دې ته دا کم التزی ټینټ او برتن ورتن دا ګرد شان موږ دې ته ورکو بو ورکو کې په لار کې او کله دې ته ورسی جی از بیا په دې د پاره دا شان پکار راسي. هغه علاوه فیکس شل زر سزات موږ ورکو، لیکن هغه پیسې دې ته ملاوي جی په کندهار کې.
د ویل ورده چې د پاکستان له بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 ایسوي کال کې پیل شوی چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو این ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 6 لک زیات افغان کډوال ستانه شوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په دې وروستیو کې افغانستان ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. دغه کډوال وایي پاکستانی پولیسو وهلي، ډبولي، جونګړې ور ویجاړې کړي او دې ته اړ کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. په دغه ورستنو شو کډوالو کې ځینې د نامنه او بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله خپل اصلي ولایت ته هم نشي تللی. صالح محمد صالح رپورٹ لري.
د نعمت الله پنم افغان کډوال چې په تیرو دوه لسیزو کې په سیالکوټ کې د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی چلاوه، اوس میاشت کېږي چې افغانستان ته ستون شوی. دی وایي یوه شپه پاکستاني پولیسو پر کور چاپه ور ووهله او کورنۍ ته یې امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. د ده په خبره کله چې انکار وکړ پولیسو وډباوه او ځوان ورور یې وربندې کړ. په بله ورځ یې د پاکستاني چارواکو لخوا کور مهر لاک سو. نعمت الله اوس په کابل کې د کډوالو په یوه وروسته پاتې کمپ کې ژوند کوي. کومه دنده نه لري، یوازې د حکومت یا هم بهرنیو مرستندوی ادارو مرستو ته په تمه ناست وي. سرپنا نه لرو، کارونه نسته، خوراکي مواد نسته، چې جمع کېږي د سون مواد هم نه لرو، خیمه او د تشاک پاکې اوبه هم نه لرو. ستونزې بیخي زیاتې دي. دوی وی خپل اصلي ولایت کندوز ته ځکه نسیتلی چې هلته ناامني ده او په خپل وطن کې د مهاجرو غوندې ژوند تیروي. د نعمت الله په څیر ګڼ راستنسیبي افغان کډوال شکایت کوي چې په پاکستان کې پولیسو وهلي، بندیان کړي او له کورونو په زور اخراج کړل سوي دي. د نعمت الله په خبره چې په سیالکوټ کې د 1300 افغانانو کورونه سته، خو د ده په وینا پولیس چې کله د دوی کورونو ته په زور داخل شول، اکثریت کډوالې له کورونو وویستل. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له جنوري میاشت راهیسې نږدې 90,000 نارجستر سوي کډوال له پاکستانه په زوره ایستل سوي دي، چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله شپږ برابره زیاتوالی ښیي. په راستنه سویو افغان کډوالو کې یوه هم لطیفه ده چې په اصل کې د لوګر ولایت ده، خو له پاکستانه تر شل کلن ژوند وروسته خپل ولایت ته د ناامنیو له کبله نسي تلی. هغې په کابل کې کیسه وکړه چې د کرښې هاغړه په درې آدم خیل کې په څه جبر پاکستانی پوځیانو له کوره ایستلې ده.
اولی ویلی اوزی اوزی مو گوی زخار ده کرا کرا بو گوزو دی شپیل اوٹاری راو سی کالای مو یستا و سی پای سٹول که می وران که کورن آخر مونگ راغلو دلتا جایم نو بیا دیجی که دی کورو که مونگ زون که و نمزک لرو نکور لرو نخن بعد اسم نلرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وایي په پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال میشته چې 1 میلیون یې د استوګنې اسناد نه لري. په ګاونډي ایران کې هم ګڼ افغان کډوال سته چې هلته هم ورباندې فشارونه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د 400 په شبکدر کې دا هغو کسانو شمیر چې د هیروینو یا پوډرو د نشي له وجې ژوند له لاسه ورکړی 3 اتیا ته رسېدلی دی. په د حلیمزو په سیمه کې د نشي توکو پر ضد د یوې ټولنې مشران وایي هغوی خپلې هلې ځلې کوي، خو حکومت هم باید په دغه لړ کې مرستې ورسره وکړي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
په دغه نشي توکو کې پوډر، چرس، پیم او آیس په نوم د نشي مواد شامل دي چې د دغه نشو خرڅونکو او د نشي موادو په ضد د سیمه ولس یو تنظیم هم جوړ کړي. د تنظیم د هی ترقی سماجی بهبود و انسدادی منشیات یو مشر رابط خان حلیمزی مشال رډیو ته وویل
زما د تر زامنو چې امتیاز نامه و اوس و پات شوې ده، هم د دې نشي د لاسه و پات شو. د سی بل د غرور ابراهیم نامه و غم د دې نشي د لاسه و پات شو. د سی بل د مشرور مسافر نامه و غم د دې نشي د لاسه و پات. د 2005 پورې د دې تعداد 72 مړو، اوس د دې تعداد 3 اتیا کسانو ته رسیدلې ده.
بیا مې د نوید حلیم زی سره خبرې وکړې، نه هغه وویل
قانون کې کم نه او نوې مشوره وتی چې هغه دلته په دې علاقه کې یو عروج حاصل کړ چې هغه کوي آیسا. د نن ورځې پورې د آیس خلاف دې انتظامی د اس قسمه کردار ادا نه کړ.
او رابط خان حلیم زی زیاته کړه چې د دغه پوډریانو په کورونو کې ډیر لوی غم دی او د هر کوره لک تر لګه یو یو تن د دې نشو له وجې مړ شوی.
میډیکل کیمپ هم ولګاو، درې میاشتې ما هغه کیمپ چلولی دی او 110 مریضان به ما مطلب دا دی داخلول په یو دغه باندې، او هغې له به 12 ورځې ما علاج وکړو او ما 950 کسانو له په هغه وخت کې علاج کړی.
له دې وروسته مې د شوقدر حلیمزو د پولیسو د څوکۍ انچارج فقیر جان سره خبرې وکړې.
په دې میاشت کې ما تقریبا شپږ اووه کسان ونیول. منشیات پروش آیس پسې کوشش شروع دی منګه حکم کې د آیس په خپله پیژنم نه لا پوډریان خو پکې پوډرس
او فقیر جان نه مې پوښتل چې دا نشي په کومو کومو لارو راځي، نو هغه لارې مو تړلې دي او یا نه؟
بالکل لارې مو ته بند کړي، چک پوسټونه مو تړل کړي، خپل کوشش کوو خو بد لارې خو ډېرې زیاتې کنه، پټو لارې، نورې لارې. انشاءالله منگا پا 80% 85% کارو کو دیکھے اسا کسان نن گرا تارشوی اگا پا والات کی دی در سالور کسان چی دا جیل تتی دی.
دا سی بولس لگیا دی چی دا نشای تو کو خرچون کو بزد گام پورتا کڑی، خوائی حکومت دی باید دا ہوئی سرا مرستا وکی. شانواز ترکزی مشال ریڈیو شو قدر.
مشال ریڈیو ستاسو پا خوخا ستاسو پا جبا.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی د گرمی دولس نیم بجے شوی د مجید بابرنا لنڈ خبرونه اورو.
د خیبر قبیلی سیمې نه پارلیمانی غړي حاجی شاجی ګل مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن به د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبیلی سیمې دوره کوي. ولسمشر به په دې دوره کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سړک د پرانیستو سره سره د یو شمیر ترقیاتي پروژو د کډوالو لپاره د ځینو مراتبو اعلان هم کوي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن د شمالي وزیرستان د شوال سیمې په دوره ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر د ویان مطابق آرمی چیف په دې دوره کې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو جاج اخلي. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې استخباراتي چارواکو مشال لیلو ته ویلي چې تېره ورځ د یادې سیمې په سروو کینانو کې د پاکستاني سرتېرو په یو ګاډي د سړک غاړې یوې بمې چاودنې دوه سرتېري وژلي او یو ژوبل کړی. محسود طالبانو د دې برید پرا په غاړه اخیستې. د باجوړ قبیلې سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په بره چمرکنډ تحصیل کې دغه سیمې د امن لښکر یو مشر ملک رحیم ګل په بارودي چاودنه کې وژل شوی. د پاکستاني طالبانو د ملک رحیم ګل د وژنې پړه په خپل سر منلې ده. د افغانستان د هلمند والی وایي چې د موسی کلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمه شپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. د هلمند والی میرزا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې موسی کلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورشي. په دې سفر کې له قربان قلی بردی محمدوف سره د هغه مرستیالانو د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. دو امریکایي سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وژل دي چې د افغان پوځ جامې یې اغوستې وې. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړه کې چې تاریخي وطن لیږدوي موندل شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني د چانسلر انجلا مرکل سره په ټلیفون د یوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په ورستو کې زیاتې شوې خبرې وکړې.
لړن خبرونه مجید بابر اورول. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ کې د فوزي عدالتونو شمیر کې د اضافه منځوري ورکړې ده او د ترهګرۍ او وېرې څخه د خار د پاکولو امر کړی دی. ورسپانه لیکي چې کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي مرکز او تجارتي خار دی او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه خار کې د امنیت ټینګښت ضروری دی. د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا د تیرو څو میاشتو راهیسې کراچۍ کې د موثره او پرته له کوم امتیاز څخه د روانو کاروایانو په نتیجه کې د ترهګرۍ جرمونو ورانکاری او هدفي وژنو پیښو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې ښار کې د مجرمانو ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو خلاف دغه شان عملیاتو ته د وړاندې څخه ضرورت لیدل کېدو او دغو عملیاتو کې د لم لیټ په وجه کراچۍ کې ګڼو د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو پولیسو بېګنا ولسي وګړو ښځو او ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پیښو کې ککړو مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره خار کې فوزي عدالتونو شمیره کې اضافه یو غیر معمولی ګام دی کوم چې د امنیت په ټینګښت کې مددگار ثابتې دی شي. او د پاکستان فوز د مشر لخوا کراچۍ خار څخه د ترهګرۍ د خاتمې امر د ستایلو وړ دی. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د چترال نه راغلي ډلې ته دا باور خو ورکړو چې حکومت به ورسره په دې سخت وخت کې پوره مرسته کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چترال اورلس سره کمی وعده کړي دي نو هغه دې پوره کړي. ورسپانه لیکي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چترال ضلع ډېره متاثره شوې ده او په سیمه کې د بحالۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شروع کړی شوي. دې نه علاوه د یخنۍ موسم هم را روان دی نو حکومت له پکار دی چې د کومو خلکو کورونو ته نقصان رسیدلی دی نو زر تر زره دی نه صرف په کورونو جوړولو کې ورسره مرستې وکړي، بلکې د یخنۍ نه وړاندې دی ورته د خوراک او نور د ضرورت شیان رسول هم یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس پر بهرنیو مالی مرستو د پاکستان حکومت د اعتقاد لاملونو او واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا په افغانستان کې د خزو پر وړاندې کېدونکو د تاوتریخوالي پیښو په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکي به له فرخندې اسد وورو.
ای پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان اقتصاد د ټیکس نظام لوجه په خرابېدو دی. په دغه هیواد کې د ټیکس کلچر داسې نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې وي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ د محکمې په مالی مرسته چلیدونکې ادارې رفتار تر مخه د پاکستان اقتصاد د 2014 او 2015 مالی کال کې د 0.24% سره په وړاندې روان دی. په دغه مالی کال کې پر کیپیټا انکم 9.25% وو چې دا د سرمایه کارو زړه کوي چې دغلته خپلې پیسې ولګوي، خو بیا پاکستان ته په عام یو څو ګامونه پورته کول وي. دغه رپورټ عام وایي پاکستان باید په خپله ځان وساتي ځکه چې دغه هیواد په بهرنیو مالی مرستو سخته تکیه لري، او بیا د ټیکس نظام یې هم هغسې نه دی چې ګنې دغه به د ملک کمزوري اقتصاد ته څه ګټه ورسوي. دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو او ادارو لخوا په قرضو او مالی مرستو هم د څارنې نظام نشته او نه په دغو سر ټیکس لګول شوی دی. بلخوا 8.5% د ټیکس پیسې د بجلی، ګیس او خوراکي شیانو نه راټولېږي چې د دغې زور غریب خلک وړي، او دغه هم سمه خبره نه ده. او د ټیکسونو د نور کولو له وجې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم ولاړ دي. پاکستان د بجلی د 1000 میگاواټو د کمی سره مخ دی، خو حکومت د نوو ډیمونو په جوړولو کې ناکام ښکاري. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي نږدې شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو مظاهره چیانو 20 کلنه جنۍ فرخنده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور د تشدد وروستو ووجله، او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه ځای کې اوس د هغې په اړه یو یادګار هم جوړ کړل شوی دی. د فرخنده په مرګ په افغانستان کې خلکو، مدني ټولنې او ښځو سخت احتجاج وکړ، او دغه په ښځو د تشدد یوه بده پېښه وګرځوله. او د افسوس خبره دا هم ده چې ګڼ شمېر پولیسو او ځینو خلکو په دغه جنایت د تشدد تماشا کوله او د هغې د بچ کولو لپاره هیڅ ونه کړ. خو اوس مهمه خبره دا ده چې په دغه پېښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. د هغې کورنۍ او د مدني ټولنې کارکوونکي وایي دوی ته اوس دړکې ورکړل کېږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په روان کال کې په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره پر مبارزې دواړه خیزو وړیکو د سوریې پر شخړو خبرې وکړې. دواړه ولسمشرانو تیر ورځ په مسکو کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوي دي، او دا روابط ورځ په ورځ پسې ښه کیږي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر څخه اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې 6.5% زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول 65 برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د لډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همدارس د سولیزې اټومي انرژي په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطینی قضیې پر اهمیت، د فلسطینی ولس پر قانوني حقونو، او د خپلواک فلسطینی حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله، او وی ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیر بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ترکمنستان ولسمشر دیو جگپوری دولتي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې سفر په ترڅ کې به دواړه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یوه مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د ټاپي د ګاز پروژه ده، او د راپورونو له مخې د ترکمنستان چارواکي غواړي د پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. جزئیات بیا هم له احمد شیبر اورو.
تمه ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف لخپل مرستیالانو او د کابینې له یو شمېر غړو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف په اشقابات کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی او په ترڅ کې به له افغان لوري سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازیو سره وکتل، او هغوی ته یې وویل چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخی شي. د غالیو د اتحادیې غړیو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دي ودان کړي، او همدارس د خامو موادو په برابرولو کې ترکمنستان له افغان غالیو وبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خلی بیردی محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. څېړونکی عبدالکریم حقانیار ازادي راډیو ته وویل
لومړی دا چې موږ نور دې ته اړتیا نه لرو چې د پاکستان څخه د غالیوبدونکو لپاره خام مواد راوارید کړو. دغه مواد کولی شي د ترکمنستان څخه ترلاسه کړي، او که افغانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي، خدا ده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا څخه سره په تیره بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هر خدا ده چې افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو له هغو هیوادو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي، او افغان سوداګر ګاز هم تر ډیره له ترکمنستان واردوي. د دوړو هیوادو ترمنځ یو مهمه پروژه هم د ټاپي د ګازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته ولېږدوي. په روسیه کې چې له ایران سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، دا سره پرونه خبره شول چې ترکمنستان اوس دا اندېښنه لري چې پر ایران د لګیدل یو بندیزونو لري کېدو سره به د ټاپي پروژه وزنډیږي، او ممکن هند له ایران ګاز وارد کړي. تاکل شوی ده چې د ټاپي پایپ لاین چې 1800 کیلومتر اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسی شي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپي پروژه شروع شي نو ویل کیږي چې یوازې په افغانستان کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اتمنټه د پاسه 3 بجو.
فرانس پریس خبری ایجنس په شام یا سوریه کې د بشر الاسد ځواکونو په لیکو کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه یو رپورت خپور کړی دی. ایجنس وایي په ایران کې میشت افغان کډوال د تهران په مرسته شام ته لیږل کیږي، او هلته د رژیم مخالف وسلوالو پر ضد جګړه کوي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د ایران محافظ پاسداران په هغه هیواد کې میشت 6000 کډوال برتی کوي او د جګړې لپاره شام ته لیږي. ایجنس د 15 کلن هزاره توکمه حیدر له میرمنې جهانتاب رحیمی سره خبري کړې دي. دا وایي خاوند یې یو میاشت مخکې ورته ټلیفون وکړ او ویل چې شام لږي او کېدای سي بیا بیرته رانسي. دا زیاتوي له حیدر سره د $100 او د ایران د استوګنی د رسمي اجازت نامې شمنه سبب خود دې په خبره دی ورته خواست وکړ چې مزه او ځان د پچو پیسو لپاره موښنه. خود اجنس په وینا څو ورځې وروسته حیدر شام ته ولاړ، او بیا څو وخت پس ایرانی چارواکو د کورنۍ ته د مرګ خبر ورکړ. د شملیشا د چارو پو فلیپ سمیت فرانس پریس خبری اجنس ته ویلي دا وخت د یو اټکل لمخي په شام کې د 2015 په منځ کې افغانان په جګړه بوختي. د پوینا ایرانی چارواکي د افغان کډوالو استحصال کوي، ځینې مجبوروي چې جنگ ته لاړ شي او ځینو ته د استوګنې اجازت نامو او د معاش ورکولو تمه ورکوي. خبري اژانس زیاتوي په کابل کې ایران سفارت دا تورونه ردوي چې ګواکې افغان کډوال شام ته لیږي، چې حتی د بشار الاسد د ځواکونو په لیکو کې د هغه د مخالفه وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. خو د اژانس په وینا تیر کال د اسد مخالفه جګړه مارو یو داسې ویډیو خپره کړې وه چې پکې په وینو لړلې یو افغان وای دی په ایران کې په ناقانونه توګه اوسېدی او چارواکو ورته وویل یا خو د $600 په بدل کې شام ته د جګړې لپاره ولاړ سه او کنه نو له هیواده وتلو ته تیار سه.
د مشال رادیو خپرونې په منځنیو سپو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
اردوونکو د میرولی په نوم یو افغان ځوان چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ژوند کوي وایي درې میاشتې کېږي له ایرانه را خارج شوی دی. دی ادا کوي هلته د شپږ میاشتنۍ استوګنې پر وخت ایران امنیتي ځواکونو دی او د نور افغان ملګري هڅول چې د سوریې جګړې ته لاړ شي او د هغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوی د سنی یاغیانو پر وړاندې وجنګیږي. میرولی وایي د میاشتې د 10 میلیونه تومانه چې څه کم $3.5 سوه جوړیږي معاش ژمنه ورسره شوی وه. صالح محمد صالح له میرولی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سوریې جنگ ته د لیږلو پیشنهاد چا او څنګه ورته وکړ.
جرمنی افغانی رکھی افغانستان کی وازم خراب واس نو اوس راز سوری ز د اسلام و جنگی گه نو دا خبره باز خل و پیک و سرونه کم
بل ازنی کسانه مال ته حاضر سول چې د سوری جنگ ته ولارد سید دغه پیسو په مقابل کې چله شاو خالص میلیونه تومانه کیږي.
دا چې کسان افغانانی لیک دی ولی چې یو میاشتم جنگ د کریس ماشن سوری مرسی دی د نه امیت لیدل شو یې نه کوم شي.
تاسو ولته د افغانستان سفارت سره یا هم قنصلګری سره په دې برخه کې تماس نیولې وو کله چې ایران کې واسطه دغه یو ستونزه ستا چې دوی په دې برخه کې اقدام وکړي؟
متاسفانه چې دا د تماس مونږ ونی بیا زموږ پیشنهاد دا دی چې زموږ کنسولګری زموږ سفارت زموږ جمهور رئیس ولې به خبره دی دا به یو خبره نه تاسو بل ګری چې افغانان د سترګې په جنگ کې وژل شوی دی د خپل دی یعنی شاهد یم چې ګر دی د ایران د استخبارات مسور چې ول هر یو سترګې جنگ ته زیل دای سره جنگیږي نو موږ بل نه چې 10 میلیونه تمنه ورکو اما منظوري دا و چې دا خو جنډې رانسی
بل زیات ځوانان دې ته تیار دي چې ایران ته وسم د کار د پرزي او یا هم روان دي او یا به هم پاینده کیږي. د دوی کورنوي تاسو پیشنهاد څه دی په افغانستان کې چې میشته دي؟
دا وایم چې باید دی خاول ټول یو لاس یو اتفاق یو داخلي شوره کوي اما بیا هم فنان بل چاره نه لري مجبور دي چې بلاک شي او اوس موږ باید خپل د ملي اردو د ملي پولیس حمایت کړی وای او موږ خپل یو څام وکړه ول به موږ ایران ته لیدو وای ول موږ خپل اقتصادي قدرت نه وای ول حساب ګزه ول سم سم نه ټول ارسم کوم دا اقتصادي مشکلات دي خو په دې زه هغه سوال چې ټول خلک باید تر اندازي پر خپل اولاد وروزي خپل یو ته خدمت وکړي.
له یو افغان ځوان میرولی سره چې وای ایران ایرانی چارواکو غوښتل سوریې ته د جګړې لپاره ولېږي مو زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اوریده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د امنیتي سلاکارانو په کچ د مذاکراتو تر منسوخ کېدو وروسته کشمیریان د ویرې او ناهیلۍ ښکار شوي دي. پروانه میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې پولې دواړو خواو ته د ډزو او راکټي بریدونو په نتیجه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. فرانس پریس خبری ایجانس په دغه اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې مهم ټکی یې له احمد شاه اعظمي اورو.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د هند او پاکستان ترمنځ د ځنډیدلو مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره د تیر یک شنبه په ورځ نوې ډیلی ته سفر وکړی. نوموړي د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وکتل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا هم ځنډیدلي مذاکرات پیل نه شول چې لامل یې په نوې ډیلی کې له کشمیري مشرانو سره د سرتاج عزیز د لیدو اراده وه. په دا وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې پولې لاین آف کنټرول دواړو خواو ته ډزې او راکټي بریدونه زیات شوي دي. د هیمالیا په نامه غرنۍ سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده، خو دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادا کوي چې په 1948 کال کې یې له برټانیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. اژانس لیکي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې نهرا د هندي ځواکونو له پوستو څخه یوازې 400 متر لرې کلی دی چې اوسېدونکي یې وایي تېر اونۍ هر ورځ د دوی پر کلي راکټونه وتوغېدل. د نظر محمد په نامه یو 53 کلن کلیوال وایي چې د تېرې اونۍ په ډزو او راکټي بریدونو کې یې کور وران شو. نوموړي زیاتوي کله چې د هندوستاني عسکرو لخوا ډزې پیل سي نو ماشومان یې خوب نسي کولای او سخت په ویره کې وي. نوموړي زیاتوي اوس د خپل ګاونډي په کور کې ژوند کوي. پر دې سربیره له شاوخوا لسو کلو څخه 15,000 کسانو کډې کړي دي. بلخوا د هند دفاعي سرچینې AFP خبري اژانس ته ویلي چې پاکستاني ځواکونه بے له څه ډول خبرتیا ډزې او راکټي بریدونه کوي چې د دوی کلیوالې سخت اغیزمن کړي دي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د سما ته
دي کې واخ مضبوط تعلیم به حاصل کوم.
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شورو او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د افغانستان د خزو چارو وزیر د ولایتونو د خزو چارو له مشرانو وغوښتل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خزو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون د ولسمشر غنی لخوا یو شمیر خزو ته د ملالۍ د مډال د ورکړې په مراسمو کې د ولایتونو د خزو چارو مشرانو ته د غوښتنه مخې ته کېښوده. له بلې خوا د ولایتونو د خزو چارو مشران وایي چې په ولایتونو کې د خزو ستونزو ته رسیدګي د خزو چارو ریاست ته د واک په ورکړې او د دغو ریاستونو د جوړښتونو په بدلون پورې تړلې خبره ده. له کابل صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
کڅه هم خزی په ډیرو ولایتونو کې له بیلابیلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي. د خزو چارو وزیر وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره باید په ولایتونو کې د خزو چارو مشرانې جدي ګامونه پورته کړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبه پر ورځ د ولسمشر غنی لخوا لسو مخکښو خزو ته د ملالۍ د میړانې د مډالونو د ورکولو په مراسمو کې ویل چې اوس هم د خزو چارو ریاستونه له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. میرمن نظری ویل چې د خزو چارو مشرانې باید له هغو خزو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی له نږدې وګوري او ستونزې هواري کړي. اغلی نظری وایي په ځینو ځایونو کې مکار لکړی دی. د خزو چارو پر ایسانو باندې مو د نور په دفتر کې کېناستل زهر وګرځي. پلان دې جوړ کړي، عدلي ریاست ته دې لاړ شي، څارنوالۍ ته دې ورشي، له نورو باسواده خزو او معلمینو سره دې وګوري، خپل ځان ته بازو پیدا کړي. د خزو چارو یو رئیس هیڅکله هم نه بریالی کیږي، مګر دا چې نور خویندې له ځان سره ټولې کړي. دا کارونه باید تاسو ته لومړیتوب ولري. په دې مراسمو کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96مې کلیزې په مناسبت د خزو چارو وزارت پر وړاندیز د جمهوری ریاست لخوا لسو خزو ته د ملالۍ د میړانې مډالونه ورکړل شول. سوریا پر لیکا فتنه ګیلانی، حسینه صافی، لیلا غزنفر، شکیلا ابراهیم خیل، فوزیه حبیبی، محبوبه جمشیدی، شریفه عظیمی، انیسه عمرانی او زکر زایی هغه خزی وی چې دا مډالونه ورته ورکړل شول. د خزو چارو وزیر همدار زویل چې د خزو چارو مشرانې باید په ولایتونو کې هغه خزو انجونو ته د درملنې لپاره زمینه برابر کړي چې په کورنۍ تاوتریخوالي کې ژوبلې شوي دي. په عین حال کې د خزو چارو ځینې مشرانې دا ستونزې مني او وایي چې که دولت او د خزو چارو وزارت حالات ستونزې حل کړي، دوی به هم وکولی شي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي. د هرات ولایت د ښځو چارو مشرې محبوبه جمشیدی په دې اړه داسې ویل:
ریاست هم در سطح ولایت
په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو له ډېرو ستونزو سره کار مخ ته بیایي. په داسې حال کې چې اجرایوي صلاحیت هم نه لرو چې وکولی شو په خلاص لاس کار وکړو، انکشافي بودیجه هم نه لرو، کار کولو ته هم خاص محدودیتونه موجود دي، خو په ځینو وختونو کې کمکاري شوي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې لمونږ دولت او د ښځو چارو وزارت ملاتړ وکړي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړو. اغلی جمشیدی همدارز ویل چې د ښځو د پرمختګ او توانمندۍ لپاره ځینې پروګرامونه لري، خو د ناامنۍ او زیاتوالي دا پروګرامونه له خنډ سره مخ کړي دي. که څه هم په تیرو کلونو کې ښځو ته د اسانتیاو او خدمتونو د برابرولو په خاطر په لسګونه میلیونه ډالر لګېدلي دي، خو ویل کېږي چې اوس هم په هیواد کې ښځې له سختو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحا امیرزاده سره.
اردن کول یونائیټډ نیشن پاپولیشن فند یا یو این ایف پی اے سره چې د ملګرو ملتونو یو اداره ده، کارکونکو ډاکټران وایي چې د فیسټولا نومې د ښځو د یوې خاصې ناروغۍ علاج د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې په وړیا توګه کوي. دا چې فیسټولا څه ناروغي ده او درملنه څنګه کیږي، په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزي د خیبر پختونخوا لپاره د یاد پروجیکټ له مشر ډاکټر یاسر سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
فیسٹولا چې دی د تشو میچازو یا د ډکو میچازو چې کم کنټرول وی هغه زنانه ختم شي، دا غي وجه جاي چې کله زنانه معشوم کیږي او هغه کله په ګډه ماندی وی او دا غي صحیح نگہداشت نه کیږي، نو دا هغه د وجه ا د معشوم ډیلیوري چې وی هغه پرولانګ لیبر ته لاړ شي. پرولانګ لیبر موږ هغه ته وایو چې هغه لیټ شي، نو هغه د وجه ا معشوم چې دی نو هغه د زنانه په خېټه کې دنه هغه مړم شي چې کله پیدا کیږي، او بل چې پیدا کیږي نو دا د تشو میچازو چې کم پوکنه وی یا د ډکو میچازو پوکنه، نو هغه سره چې هغه کله ماشوم ته تر اوبا سے نه خوچون کې پخپل مرشوي او هغه خپل حرکت مرکتم نشي کولای، نو لک په زور تر اوبا سے لیکيږي اچ روبا سے نو هغه سره یا تشو میچازو یا ډکو میچازو پکانه سوریشی چې ا سوریشی نو د دوی دینا دا کنټرول ختم شي، یعنی چې کو دوی د سسکی سخوري هغه تیزي،
نو د دې بیا سو طریقې کې دي چې علاج
د دې علاج چې دی صرف او صرف اپریشن دی. هغه د پاره دا دي چې دا پروجیکټ په پوره پاکستان کې روان دی. زه وته دا ویل شم چې را دوی دی بر ډایرک راشي د پیخور چټول نه لوی کم هسپتال دی ال ار ایچ چې وته جرنیلی هسپتال هم وي چې کم وسره اټینډنټ وی کو هغه رور وی پلار وی خاون وی خور وی سو کم وی دا هغه او د دې مریض د دې دی د خوراک سکاک ټیک شو 200 روپے مونږ دوی له پر ډے ورکو دا زمونږ ته د یو ان ایف پی ار طرف یو فند ملاویږي. د دوی چې سم میډیسن وی هغه مونږ ورکو، ډاکټر تنویر شفقت هغه د دې سرجری کوي، او دا کم از کم مونږ سره د 20 نه یا د 15 ورځو نه والے تر یو میاش پورې دلته کیږي دا مریض.
ډاکټر صاحب دره ته وایي چې په خور هسپتال نو ته زیاتره مریضان چې د افغانستان نو مراجعه نو کچره تاسو د افغانستان مدیر چې تاسو اغه له ام مفت علاج کوي،
مونږ له د افغانستان ډیر راځي افغانستاني او کو د پیخور کې د کمزوی یا د پورا د کی پی کے کې د کمزوی یا پورا پاکستان چې چرته نم راغلی، مونږ دانه وایو چې را د بل ځای مریض دی، مونږ وایو چې دا زمون مریض دی، ا مونږ ځان سره داخل کو او دا غچ بیا سب پروسیجر وی هغه مون چلو.
کچره دی ټیم کې زمون بازي اوریدون کې تاسو اوري وغي غواړ د سی یو مریض وی یو غي راتل غواړي، نو څه طریقې کار دی
چراشی نو او پی ڈی وی او پی ڈی دوران شپګروزی او پی ڈی چلیږي په اسپیټال کې چې کم یو او پی ڈی کم د غاینی والے وی اغوی دے اوگوری نا اغوی دے ڈائریکٹ ریفر کی چہرہ دا ڈاکٹر تنویر پیشنٹ تے، یا اغوی دے مات ریفر کی یا سر تا چہرہ تے زان سر انرولمنٹ ہوکا، نو دغه طریقہ کار دے او کو بیام دغی نو زبخل نمبر ورکم دسی مریضان دا پارا چہ زما نمبر دے 0346-916-458.
مدرسے پوسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري،
زمرد ہندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہالوی جو کرے گی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.